په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ځوان فکر اونې خبرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه په څو شیبو کې زما همکار مختوري خو لومړی زنوري اسنوري تاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. د روسیې یو اوبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروس توغندی په بریالیتوب توغولی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لري کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنگټن تر اوسه دغه شتمني له آزاد ولو ډره کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یو میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو رسولو د اړتیا په صورت کې د لکنګل شو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي چې په چین چې په اصولو کې د امریکا له بندیزونو سره مخالف دی، قضیه په قضیه یا په تدریجي ډول یې د لګول شوو بندیزونو له لرې کېدو سره مخالفت کوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي او د ده په وینا د مصنوعي شرطونو یا محدودیتونو ایجادول ورته د منلو نه دی. ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې واشنگټن هیله منو چې وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو 14 غړو لخوا ومنل شي تر څو نن سیشن به عمومي رایه ګیري ته وړاندې شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په دې باور دی چې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی او واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې لکومو لارو کې د شي د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نقدو پیسو مرستې وشي. خغلی پرایس دغه راز د سیمې او پر نږدې هیوادونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د هوارولو لپاره زیات څه ترسره کړي. په افغانستان کې د یو شمېر شرکتونو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطن ساز ټولنې مسؤول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسؤلینو چې شمېر یې 1500 ته رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. د عبدالواحد په خبره دغه شرکتونو د سړکونو او دولتي ودانیو د جوړولو په برخه کې ډېرې پروژې مخته وړي یو شمېر بشپړې شوې هم دي، خو تر اوسه هیڅ یوې اړوندې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغه شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ پر بهرنیو تمویلونکو ادارو او نړیوال بانک سربیره د افغانستان حکومت هم د دوی پوره وړی دی. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا له دغه ټولنې سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنې ویا نوراغا صاحب زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې د ایکس ری تلویزیونی معایناتو د زړه د ګراف ماشینونه د فشار آلې د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د ښاغلی نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته له دغه ادارې سره دا د چین دریمه جوپه مرسته ده، خو نوموړي په دې اړه چې له دغو وسایلو به په کومو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي نور جزئیات ورنه کړل. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروس توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې 0 کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د پترو پافلوسک کامچاتسکي په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره په ځمکه لګېدلی دی. جاپان ادعا کوي چې د کوریل ټاپوګانې د خاورې یوه برخه دي. د شوروي ځواکونو دغه ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې نیولې دي. پر دې ټاپوګانو دا واده دې سبب شوی چې روسیا او جاپان په خپلو کې د سولې هغه تړون چې له مخې جګړه بنده شوې لاسلیک نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیر یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 93% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپریږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شو، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکيني درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دوو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنۍ وروسته خوانزي او په هنتونونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له نو لری پاتشول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنې کورسونو لاري خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمانه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پاتشوي خغلی عبدالوافي نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمی الله اریوبیدی. له دوی سره به د ژمنۍ کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیر او ښه استفاده وکړي. پیل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته وایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپل تدریس کړی دی، د اوسنی وضعیت په اړه که راته وغږیږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څیر علاقه شته دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې که نه؟ غاک ما ورای نائب صاحب متاسفانه موږ ستاسو غاک نه ورو هڅه به وکړو چې نائب صاحب را سره وي په خبرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسو که زموږ غاک اورئ، تاسو راته وایئ چې دغه کورسونه چې راپیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسو خپله به هم کتلی وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې راپیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله
روان دي. ځای ځای دا نو محصلان خو نشته، خو د ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي. خو په ټوله کې هغه څه چې پخوا وه، هغه څه چې پخوا ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي له بده مرغه. ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړې صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو که څه مشتا کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغه څه چې پکار دي، هغه څه چې پخوا یې جم و جوش و ډېر فعال و، اوس فعال نه دي.
علت تاسې دا وروستي سیاسي تحولات بولئ که د خلکو اقتصادي ستونزې، کوم عوامل سبب شوي دي چې کورسونه په هغه ډول فعال نه وي یا هغومره زده کوونکي ور نه شي لکه پخوا چې ورتلل؟
طبعا سیاسي بدلونونه او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په ټوله کې د کړو تحصیلاتو ته نه پاملرنه د لامل شوی ده چې خلک یو ډول هغه باور چې په زده کړو یې لرلو، هغه باورمندي چې ایجاد شوې وه چې خلکو به زده کړې او هغه که لوړې زده کړې وي که ټي ټي یا د ښوونځي په کچه زده کړې وي، دا به یې د خلاصون او د بدلون لاره بلله. اوس له بده مرغه یو خدا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره له منځه تللی دی. بل مخکې مې وایي چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغېز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته، ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي، هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که په پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډیره مننه استاد نوري له زابله را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جان، تاسې ته او تاسې له لارې ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده، افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول یې ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس په افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونو دغسې یو څه نه و وړاندې کړي چې خلک عموما د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموما فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې هوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه. د دې سبب ګرځېدلی دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سنف کې ولو، فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم، مطلب فاکلټي ته به ځم، بیا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې، او یا فرض کړه چې یو فکر چې اقتصادي حالت ته چې پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي، استاد نشته، دا ټول عموما یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی. د پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. خو یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون پر اساس سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی، یعنې نجونې تر دولسمه سن په مکتب ته تللي، امتحان یې ورکول. دا لویه خبره وه، ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور و یاد تر هغه تاثیر لاندې ول. خو الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې، او متوسطې هم فعاله ولې، ابتدایي هم فعاله ولې، نجونې تللې. او یو مشکل دی استادانو، مشکل ول طبیعي خبره، ساینسي مضامینو ښوونکي نه ولو نجونې ښځینه ښوونکي، نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو ته تلل چې ساینسي مضامین تدریسول، هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس د ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اصلاح د ملاتیر ده، هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې که یاد کړو ښه وضعیت نه ده، ښه نه ده.
نوري صاحب، تاسې وویل چې وضعیت ښه نه ده، تاسې یادونه وکړه، خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نیکه راته ووایه له تاسې سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ دا
نو وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله مور تېر کال یو شخصي کورس درلودی، مو تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس و، شاګردان راستل څه کال حتی هغه بیخي نسلو، نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم، تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلینډ کې د یو افغان لخوا متمالي ملاتړ کې پنځه ولایتونو کې ده، نو زه په هغه کې استاد یم. نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان، یعنی مطلب اچا خبره ده فیصدي په لحاظ څه ووایو، خاطر پرتله اتیا فیصده کم بود، یعنی مطلب موږ په ټیم کې به شپېته اویا نفره په یو اردس ته کېناستلو، هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسېدل. نو عمومي ډول باندې مطلب فیصدي په لحاظ اتیا فیصده کم بود.
مننه نایب صاحب که اوس زمونږ غږ اورئ او ستاسې غږ په دې هیله چې وایو ورو همدا پوښتنه له تاسې هم کوو چې ولې د دې په ځای چې دغه کورسونه ورځ تر بلې زده کوونکي یا مینهوال ډېر شي، ډېر کسان ورته راشي، ورځ په ورځ کمیږي، تاسې د استاد خمر او د استاد نوري خبرې واورېدې، ولې دا وضعیت مخ په ښکته روان دی؟
سلام هیواد تاسو او د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. زه د استاد خمار او استاد نوري د خبرو سره بالکل موافق یم. په هیواد کې له کورونای حالات وروسته سیاسي تحولات په دغه برخه هم په اختلاف ځپلې وګړې داسې ده. تقریبا معلوماتو په اساس بالخصوص په ختیځ زون کې تقریبا د هر کورس هغه اتیا فیصده زده کوونکي خپل د لاسه ورکړي دي. په دې کې لویه وجه چې دا هغه اقتصادي ستونزې مخته راځي، او بله دغه د شته شرایطو څخه د خزینه یا د نجونو ویره وا چې په لومړی سر کې وو، خو خوشبختانه په دغه وروستیو او میاشت کې دغه ویره په کمیدو باندې ده. نو شرایطو وروستي شرایطو مطلب مې دغه انقلاب دی چې هر برخه یې وځپله، او اقتصادي ستونزې چې دغه برخه کې خلا رامنځته شوې ده. خو اوس چې جرمني رخصتیانې راغللې، بالخصوص چې په کابل کې ګورم دغه فیصدي د زده کوونکي بېته په کورسونو کې د لوړېدو په حالت کې ده، او امیدي هم شته ده زیاتره د کورسدارانو دا امیدي شته چې زده کوونکي به ډېر شي، او دوی به د خپلو هغه درسونو تشه چې دغه همدغه حالات او کورونایي شرایطو له کبله رامنځته شوې ده په دې توګه به دوی بشپړه کړي.
مننه کوو. ریوبی صاحب، تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست، اوس هم زده کړې کوئ، د دغه کورسونو په اړه راته ووایي، تا چې چیرته درس وایلی څومره ترې راځي، یعنې هغه کیفیت وپکې که نه؟
سلامونه مینجانا تا ته او میلمانو ته او د ځوان کیسه خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې
وعلیکم السلام.
تیره درې کالونه راهیسې چې دلته په کابل کې مونږ وو، د سیاسي بدلون څخه مخکې مونږ کورسونو ته تللو، او پوهنتون ته هم پوهنتون ته هو کېله نه هم ځم، او کورسونه پخا کوم شوقه علاقه چې کورسونو سره موجوده وه هغه له منځه تللې ده، ځکه یو له یوې خوا اقتصادي وضع چې ده بېخي خرابه شوې ده، او بله دا خبره چې سیاسي بدلون خلقو ته دې اجازه نه ورکوي چې زیات کورسونو ته لاړ شي. خو د مکتبونو په رسېدو سره په کابل کې د کورسونو شاګردانو تعداد چې ده هغه یو څه په ښه کېدو ده، نسبت تقریبا درې تېرو درې میاشتو په نسبت باندې یو څه په ښه کېدو ده، یعنې مخ په لوړېدو روانه ده. مګر په پوهنتون کې چې زه خپله درس وایم، زمونږ د سیند تعداد تر نیمایي تقریبا مونږ څلور شپږ نفره په سیند کې وو، او کله نن موږ سیم کې تر او هیڅ نه فارو پوری یو ښه اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولای په ټولنه کې څو ورځې او بل ښه سیاسي بدلون، ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر نه خېلې کړي دي. یوې ښه حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پانتونونو د خصوصا د دولتي پانتونونو دوباره شروع کړي، یا په خاطر خلک ډېر نه امید او نه خېلې شوي دي. همدې کبله نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي، نه شي کولای چې فرصتونه تعقیب.
عربي صاحب، تاسو یادونه وکړله چې خپل ځان مو وښوده چې علاقه مو کمه شوې ده، تاسو خپله کراته وایئ چې ولې یعنې فکر کوئ چې کورس ته نه تګ به دغه ستونزه حل کړي چې دا اوس شته، که نه یعنی کله شی زوم ځینې داسې زده کوونکې هم وی چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري د کورنۍ سرپرستی به هم نه وی ورلغاړي خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په د بوت شوی دی او دای باید کورس ته لاړ نشي حالانکه دغه وضعیت یوازینی لار هم ده چې د لاړ شي کورس ته خوانځي ته پوهنتون ته تاسو خپل راته وایي یعنی کوم شی مو علاقه کوم کړیا یا دا وس نه لري چې د کورس فیس ورکړي ک بل څه مسله ده
مسئلے ہو جات دی یوی ہے کدی مشکلات لمل می اگر اشتو کا لا تک مچ دا لبل خاص زما دی دی حکومت اغا حکومتی چاروا کو خغد نا وڑ خبر دی دی بایس ولی کی مثلا دین کسان ہو ال پی پیر سل کالو نو کی تو پر اختی دی ہو تہ دی اتبر اس سامان سی کی دل ہم دا خبر دی دی بایس ولی کی مونگا سلیم سره چې موږ کوم علاقه موجوده کوم څوک مته سره موجود وو هغه لمن د څلو په خال کې کی دا خبره چې مثلا نن زو اورم سبا ته یو بل ملګری ته کوم هم نه امید او د لیکي خو کچره دا کسانو داسې یو خبره کړې و چې موږ دې سلیمي او تسلی بنڅونه چې یو مثبت بدلون راول خلکو ته به یو امید ورکړي او خلکو ته به یو خیله ورکړي او بل څه شي چې وي خو دین نه امید کوم کی خبره چې خلک کوي هغه نور لا پس نه امید کوي کوي هغه اقتصادي مشکلات او موږ ځانمن کړلو او نشو کولای چې ترڅو د تعلیم او تحصیل او ترڅو پرتنه تعقیب او ترڅو پانتون تعقیب او ولا بل حد دې کسان خو نه وړ خبره موږ لا نه امید او نه خلک کوي
مننه خبرونه کې په دې هم وغه ګو ډیر البته چې څړ ډول د کورسونو ښه استفاده کولای شي ډیر د سیمې شته چې هلته زده کوونکې یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي خو کورسونه دومره تر لري دي چې دوی ته په ژمي کې تاګ را تاګ سخت وي خمر صاحب لته سی به پښتو تاسو په پوهنتون کې استاد تیاست او کې دې شې ډیر محصلان مداسوي چې هغه کورسونه تتللی وي د هغو محصلانو چې کورسونه تتللی او د هغو چې نه تتللی څومره توپیر ترمنځ ده
طبعا دا توپیر وی هغه محصلان چې کورسونه تعقیب کړی دي او مطلب ډیر زحمت کاغله د بیا تر پنتونونو رسیدلی دي د هغو تحصیلي ژمنتیا درسونو کې فعالیت او ټول کې خپل تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډیر فوق العاده وي او هغه نور چې مطلب څنګه ته زحمت نه دی کاغله یا ډیر چمتواله کانکور ته یا فنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولې نو طبعا دی غوی په حتی رویه کې په ورکیا او استعداد کې او پټوله کې تحصیلي چلن کې طبعا ډیر توپیر وي نو مسلین چې په خپل مټ او په خپل زحمتونو راغلي دي هغه چې فارغيږي هم یعنی دی یو خیل سره وړاندې سره فارغيږي او پرتونګي کې په ځان ډیر باورمند وي ډیر ښه هلي او موخه له ځان سره لري او دا نور چې لکه همدغه سي به زحمت یا پیسې پام یې سره وایي راغلي دي نو دوی چې فارغيږي هم لمړی ځان یې هڅه خپل ځان ته وی چې خپل ځان چندان تمن لري دا پرې دي چې بیا خپل ټولنه کې په کورنۍ کې هتاه په ملي سره په دې شهوات په صدخه بدلون رامنځته کړي نو طبعا توپیر ډیر وی او هغه چې ډیر چمتواله نیولې ده د خپل ټول اکیډمیک ژوند تر پایه پورې دوی ډیر ښه تللی دي ډیر ښه روان وي بیا بیا شیشې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې او هغه چې له لوی سره ډیر هدفمند نه دی پاتې شوی په دې ذکر په جریان کې یا ډیر چمتواله نه دي نیولې په دې لړ کې نو هغه هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول شنه دي دلی دي او کله چې فارغيږي هم نو پر ځان متکی نه وي ډیر هتمه حتی موږ هم نشو ترې کولای له دغه سیمه محصلینو نه نو طبعا څوک چې ډیر چمتو چا چې ډیر چمتواله نیولې وي هم په تحصیلي ژوند کې هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملی ژوند کې ډیر مثبت او بدلونونه دیدل کیږي.
مننه استاد. نائب زایکتا سره ته وایست چې دغه کورسونو څومره د حقوق زده کوونکو چې غواړي او تست کړي لاوی سره مرسته کړي، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت لاړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډیر مرسته وکولای شي چې هغه په خپل درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیر تجربه دا وه، هغه زده کوونکي زی یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږه د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو قطار کې شمیرل شو، دا هغه رقابتي زده کوونکي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې وسي. په تیره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي چې کوشش کوي په ټولګي کې مخکښ وسي، خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کیږي، او البته ټول زده کوونکي دا توسع کیږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو غوښتنې پوره کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیر لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوم، دا کورسونه مفید تمامي دغه شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼل شو. یو دفعه کدی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکراریږي. د دې ترڅنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانایي لري او شوق ترڅنګ لري، نو هغه کولای شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تیر کې کدی کانکور د مادګي نشي تیر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بیتک به تاسو څنګه دراشه ما دغه ټولګي یا دغه کښینو دوم کورسونه چې دي په کول کې مثبت تمامې د شو د زده کوونکو او یا د مسؤلو تر ډیره ستونزې حل کول شي. یو بحث دلته هوا چې توجه مورته واړم، هغه د پونتونو د مضامینو ده، د پونتونو تخنیکی یا مسلکی مضامین چې دي هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډیره سخت وي چې هغه وکړي. هغه کولای شي آنلاین یا بل طریقې نه، او بل فرعي مضامین دي چې هغه نو دی به ماسل په دې لیول کې چې هغه خپل ولو خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نو محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمیرل شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمينه مساعده ده، او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. نو که په خلاصه ډول وایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي، او په زده کړو کې مثبت یا رغند رول لوبولی شي.
مننه. نوري صاحب، ښاغلي نائب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپل تجربه را ته وایي چې هغه ځوان چې راغلی ستاسې کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی، او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړه، نمایان جانه طبیعي خبره ده، زده کړې یو اصل دا تکرار، یعنې په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو محکم دغه د خصوصا د دولسم او لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریس کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر آمادګي پورې تقریبا تړلي دي، یعنې که کانکور آمادګي ونیسي او څو ښې فاکولتي ته کامیاب. نو په کوم ډول تاثیر کړی دی؟ مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردانو چې برابر وو، یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولای شوه، ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم، چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېژم، خو بس مشکل هغه و چې د هغو جوهر پېژندل او هغه رازبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوتون ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطحه لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نه کوي چې زه مکتب کې استادان، ځکه مکتب معاش ډېر کم وي، نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په خر کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردانو ته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم ځواکه کوي، هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادانو فاکلټه یې ښه ویلي وي، او بل یا داسې مکاتبو کې لیسانس استادان کم دي، خصوصا کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوته. اته موږ کابل کې نه لرو نو ولایتونو کې ولسوالۍ کې کلیوالي سیمه کې دا ډېر حالت نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته انشاءالله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم ورسره مې شپه په اتاق کې وي له کور له کارونه لږ را بېغمه یم مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولای شم مثال اجتماعیات علوم دینی نوري برخي ادبيات او برخي دا مو سره مطالعه کی هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم سره غلې په خاطر کې متاک نیولای خو عموما ټول د غشيان چې کیږي دا په اقتصاد سره کی موږ سم دغه سي زاب تقریبا یو له سول سوالې دي چې موږ یو له سول سوالې چې ډیر کم شاګردان په خاطر کې لرو تا کو نه نیول یعنی نو سو ویلای شي سو او ته برسې دي یعنی ډیر کم بل خبره دغه سي مو کو کومین کې دا خبره زو نور باسي مناسبه نه وي چې مو په تقریبا په 2020 کال کې د علم اهمیت خرګو ته بیانو نور د علم اهمیت معلوم ده ټول دنیا ته معلوم ده افغانان ته تقریبا معلوم ده بس زما خصوصا له تعلیم افته ځوانان لکه ماسی لور صبر او کزړه ډیر لیدلې یو هیڅ ځړه نه اچوي بس دنیا دا مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه وکړو او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په تاوسنی کانکور کې موږ ګورو ټول هغه نمرګان دوی نمرګان چې تر درې سو لوري نمرې وړي هغه اکثره د یو د کونکو د کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو د کونکو یعنی مکاتبو کې دغه ورتیا تروشه نشته چې موږ یو ځکهونکو چې په دغه لیول باندې کړی چې هغه د کانکور کې تر درې سو لوري نمرې عموما کورس ضرورت نو که خبره ده چې کورسونو په برخه کې نورم تجارانم قامو کې بيخي پنګونه و کې هغه تکلو استادان چې معاشونه یې نسته یا به وظیفي دي هغه ته کم معاش ورکړي په کورس کې ساتونه واخلي د ملت ته بیم خیر رسیدلې وي ایسا خبره بيخي به صدقې جاریه وي زما دغه هیلم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي ټول کارونه کې خلاص یې نه ستوري تکلو استاد وظیفه یې نسته نو که یو مالی برخه کومه سره وتی یو دوا یا درې سیمپونو ته برابر کی هم بغا د مخار او د کلی الکان ته ډیر مناسب تبک وی او سره به زموږ هغه راتلون کې نسل به یو کټال مفته نسل
مننه اریوبي صاحب لتا سی به و پښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله لخوانځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولې ځینې ځوانان له کورسونو لري کېږي یعنی هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یو نوی شبه به زده کړي دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي
ځکه دا موضوع په ډېرې مسلینو کې دا موضوع موجود ده خو په کار نه ده چې مسل باید له کورسونو څخه لري پات مسل کنه یو مسل په پنځون کې درس وايي د پنځون ترڅنګ باید کورسونه هم تعقیب کړي دا ځینی موضوعات په کورسونو کې ویل کېږي هغه پنځون کې نه ویل کېږي مثلا دا وومنه چې پنځونه کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي پوخه داول چې څوارې چې ها باید تکړې هغه کوڅه ته پنځون کې نه تدریس کیږي دا که پنځون هغه وزارت کوم لایحه سره سم هغه کار کوي او باید یو ماستل باید د پنځون ترڅنګ باید کوڅ تم لاړ شي دا که کوڅه ته شي دا زمونږ او تاسو ځکه تو څنګه لوړول شي زمونږ تاسو مثلا یو د پنځون کې وایو هغه زمونږ د دې پنځون د احاطه مربوط کیږي خو چې موږ کوڅ تلاش یو زمونږ کوټ د نور هم څه د کولای شي کوم حاصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پانتس تکیر کې او د کوټ کوټونه لار افریق د کوټونه او دوره ونه وای او دا زمونږ او تاسو د مسلین یو د کمزورې څخه همدا هم چې دلې چې دغه چې پانتون تلاش چې د کوټونه افریق د ډیرې مسلین مالې دلې چې کله پانتون د کامیاب شول دې هي هغه کورسونه پرې خدل دوی ویل چې موږ نور کورسون ته اړتیا نه لرو دا خبره زه څلو څلو صدر دوم ځکه چې د کور د پانتون تر څنګ کوم څه هم صح ضرورت ته تر څو موږ او تاسو یو هدف ته ورسېږو
مننه خمر صاحب ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستی نه د ورپغاړه خو زده کړو ته شاکړې کتاب نه راخلي کورس نه زی مطالعه نه کوي او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغه حالات ډیر زیات متاثر شوي دي. یعنی دغه ځوانان چې کېدې شي دومره ډیر اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولای شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډیر په ځان منلای دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بالکل، دا لبد مرغ یو تریخ حقیقت ته زمونږ ډیر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډیر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي، فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ د دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار دی ادامه نه ورکوي، یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی. نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغیز په کورنیو، په خلکو، په میندو پلرونو هم اغیز کړی دی او د هغوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري. ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډیر دغه تعلیمي قشر ډیر وځپل شو. فرضاً د ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده او د دوی کورنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ، لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي او د دوی د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي. نو دومره تاثر او دومره اغېزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، مونږ دغه سترې موخې هېرې کړو او دغه حالات نو دومره متاثر شو چې له خپل کار او له خپل هدف واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغېزمنتیا هم په ځان نه مني او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپیشل کار دی چې هغه زده کړي دي، تحصیلات دي، دا دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولی شي چې د شخصي مطالعې له لارې، د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې مونږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي هغه په لرې پرتو سیمو، په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خودی دې بیا هم هدفمن واوسي، خپل کار له خپل دغه سپیشلي هدف نه دي نه اوړي، او په هره معنا چې څومره موس کېږي درسونه دي ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مچو ول خیر په اهمیت به ډېر نه غږېږو، خو بیا هم زه دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې، په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي په ټولنه کې، په هیواد کې د یو ښه بدلون لپاره یو ښه وسیله کېدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه، له هر تحصیلي کار نه او د هرې تحصیلي هڅې نه په لومړی سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا د سیاسي اقتصادي وضعیت برابرولو تم هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېر ستره موخه دا ده چې موږ ډېر غوره او عالي انسانان اوسو. نور موږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستي دي، خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلا د زده کړو هدف دا نه دی چې که موږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه وو نو بیا د اصلا په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی، د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته ډېر ستره اړتیا لري، او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرض راتلونکو 5 کلونو لپاره موږ لوستي کسانو ته اړتیا لرو او بیا یې نه لرو. دا د ټول ژوند اړتیا ده، دا د ژوند سره تړلې موضوع ده، او د ژوند تر ټولو ستر اساسي هدف او کار همدا دی چې انسان باید لوستی وي، په فکري په شعوري لحاظ باید ډېر رسیدلی وي. نو زده کړو د ډېر کوچني نظرونه نه کوي، د زده کړو په اړه د ډېر تنګ نظري نه اوسي. د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې موږ د دنده ولرو، موږ د له دې لارې ګټه وټه وکړو، د ګټې لارې نورې هم شته، خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي هغه به ډېرې ښې ګټې وي، هم به یې مادي ګټې ورته رسېږي او هم معنوي. نو هغه مسلین چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده، هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر، په نوې روحیه او په نوې انرژۍ بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډېره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه، د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي، په یو وخت کې معنی یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم، او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مختلف دي چې د پښتنې سره شما د خامار سره د خبرو په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دې ژوند کې مطالعه شي، د خورا سخت حالتونو څخه تیر شوي دي. یعنی موږ نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغه داسې حالتونو څخه تیر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امید شي، خو په کل کې د وطن او زاد داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امید دي، ډېر ځله زده کوونکي هم نا امید کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کور ځای انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، د ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي، او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د دې زده کوونکي او د دې زده کوونکو ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دې سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په ټول اخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم، خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې نه پټيږي موږ ځاتره داس مشهور استادانو د ریاضیاتو په برخه کې د انګلیسي په برخه کې همداسې د محاسبې اکاونټینګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا نو موږ دوی کولای شي چې کله خپل پلان جوړ کړو دا غیر وروسته بیا له دغه استادانو سره د خپل لار تعقیب کړي سواسه یو بل موسره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې موږ دغه زده کړې کولې که د ژورنالیزم په برخه کې وي که د انګلیسي په برخه کې وي هلته پیسې مطرح نه وه موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه وو چې یا هغه غالب به موږ ډېر تکړه وو چې غریب به د غریبې کورنۍ نه به وو که نه نو زه غواړم ستاسو د دغې راډیو او څپولو طریقه هیوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه ناامیده کېږئ له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي دا کوم سخت حالت نه دی او دینه سخت راتلونکی دی موږ باید په هر حالت کې دې ته اماده واوسو چې څنګه کولای شو خپل هدف یا مسیر د لاس ورنه کړو څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دې دا سخت ونه غالي د اقتصادي حالت ونه ځپل شي د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاور او سترنجې کې نه ني نو سبا چې دې به لوړ مقام ته رسیدي نو بیا خوند نه شي اغستل زمونږ د سبا ورځې خوندونه زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده یعنی من کومه سخته په تاسو باندې راځي نو پښتو کې متل لرو اوس موږ چې وسمه ټکیږي موږ پښېږي نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دی او دا ورکیام لري په پرو باور سره ولا شم چې دې سخت څخه وته لشي نو ډېر خبرو پس موږ نه ګرو زموږ تعلیم ته څنګه اهمیت راکې یا نه راکې ځان سره هدف ولرو هدف ته کاغذ پر مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته رسیدو لپاره باندې هغه منابع چې دی هغه ځان د سمې او تاسو هم د مخ پر لاړ شو
مننه نوریسه یو موضوع ده هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په خارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته ولی دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده یعنی یو خبره ده هم کېدله چې خلک باید په علم پسې خار ته رانه شي باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره نو ولی په کلیو کې لا هم کورسونه نشته
اما جان رښتیا هم دغه لوی ستونزه ده ځکه زه خپلم د یو کلی کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوه له خلکو تعلیم وکړه له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې نو هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ ځکه په خاصه خلک زیات راتلو مهاجرتونه ښار ته ولې ښار نه پوس پراخولو دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ولو ښار کې پراخولو د تعلیم ارزښت و مکاتب و پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ولو نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه پکې برابره وله اسانتیاوې ولې پارک ول مطلب انټرنیټ ول موږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي نو هلته خلک دي بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر کڅوړی وایم نه وایم باید وای هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک د رښتینی حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول یعنی هغه فقط تر خپل باغ پورې او تر خپل ځکانې پورې محدود پاتې شوی و کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې یو بل نام رټل کېدی وهل کېدی به روپۍ به ترې اخیستل کېدلې نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف چې بیا تتلې هلته به بیا بل وضعیت ول یو ډول ډېره فاصله ولیدو خلکو تر منځ نو ځکه تعلیم یافته ښه شرط لري خبره ده په کارونو کې ول هغوی دې ته زړه نه ښه کول موږ د کلیوالي سیمو خو لاړ خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول یادورې ځکه کوم چې نن موقع ده زه اصلا کې موږ د دموګل سوالي سره دا د جاغرول سوالي سره نږدې تفصیل نو جاغرول سوالي کې یو څل پنځه مکاتب دي لیستو په بڼه او درې سوه پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مستاتو جوړ کړی ول چې په وو شوراګانو کې زه خپل ورغلم هلته قومي خلکو ډېر تکړه استادان ته معاشونه ورکول ځکه کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیر نه کړل ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او کلیشي پورې محدود و خاری خلکو ډیر تاثیر کړی ځکه چې هغوی معاشات بند وو د هغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کې ډېر راپیدا شي. نو هغوی هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخت عامر مسجد جوړ کړی وو د شوراګانو په نوم باندې، ته به تاسې کلي فاتحې وو د ودو مراسم پکې ته وویست، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي وو او کلیوالو ډېر کم کم یعنی په کور سل یو نیم سل پنځوس افغانۍ یو ښوونکي لپاره برابر معاش کېدل او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا یې داسې کړي وو چې ویشلي وو په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به یو څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له مانه لږ لرې دی، د فزیک استاد رانږدې ده، د کیمیا استاد په هغه بل کلي کې ده، دا یې داسې ویشلي وو لږ د کلي خلکو هم بوج په دا مانله وو شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کې ول، خصوصا په پښتني سیمو کې دغه وضعیت دغسې نه و جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه وه، سړي به په کلي ښار کې جرم کول چې کلي ته به ولاړې مشکل به چا نه ورته جوړول، لاس له ښاره راغلی ده حتی تر الحاد لاندې زندگی وو، خو کله چې به بیا سړي په کلي کې جرم کول هغه بیا ښار ته را تلل چې ورور اصطراحګرو له ځایه راغلی ده، چې مه وایه دغه بدبختۍ را جوړې کړې وي. نو ځکه اکثره خلکو زړه نه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي، ته پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي، عموما وضعیت نه و جوړ، فکر هم نه و جوړ. او دا یو غټه ستونزه ده چې امنیت لا وخت په کلیوالي سیمو کې سم نه و.
مننه نوري صاحب، ایوا خبره چې نوري صاحب یاد کړ چې ستونزې وی، البته د خبرونې ورسته شی به دی لخپلو دوه ملمنو څخه به پښتو کپلند دوی جواب راکړي، یعنی موږ هم چې وخت کلی کې وو زموږ د کلی هغو ځوانانو چې مثال وي لموږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په هنتون کې درس وایي، هغوی بچې جمع رخصت وو را بغلل کلی ته، په جماعت کې به کورسونه جوړ کړل، بیا به د کلی ماشومان راتلل درسونه به ویل، ځوانان به هم پکې وو، بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، په دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډیر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکات چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟ که په لنډو کې همدا پوښتنه ځواب کړئ.
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډیره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلس غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته، خپلو سیمو ته، کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب می دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو. دوی به چې کله کلیو ته لاړل نو بیرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو. زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي، خو دوی به خلک په ځان پر رامات نه کړل او د خلکو ترمنځ د خاصا د زده کړو په برخه کې به هغسې بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق و، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی د قرار په کورونو کې کښېني او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپل زده کړو له برکت په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیل کورونو کې راوستي شي هغه دې نه راولي. نو دغسې زموږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زموږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې موږ دا هم نشو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونې خپلې ستونزې لري، هغه خپله بېلابېلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یوه لوستې انسان په توګه او د یوه داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل دوی کول شول چې وړیا هم نه په خپل سیمه کې داسې کورسونه جوړ کړي و چې هم د دې لپاره یو کار افرینی یو اشغال ځای چې ورته یا د دندو یو 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 بهانه شوی و هم د دې لپاره به یو دنده و یو عاید به درلود او هم به خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستو. نو بل دا چې تر دې بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سنبال خلک نور موږ لرل هم نه خو همدغه محصلین و چې د لسان په کچه تر ډېره فارغېدل ځینو حتی په دې وروستیو کې خو ماسترۍ هم ډېرې شوې نو ماسترۍ به یې هم وکړي کله ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول. نو که چېرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شي یا اوس هم هغه محصلین چې بېلابېلو برخو کې روزل شوي دي بېلابېلو پوهنځیو نه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي او له ځان سره نور محصلین نور زده کوونکي ورزي او راپورته کړي د دوی تحصیلي سویا لوړه ډېره
زیاته مننه خمر صاحب
د دې لامل کېږي چې موږ د زده کړو یو ښه وضعیت ولرو.
کور موادان د خبرونې ورسته شیبه دی په خبرونه کې د ژمنویو کورسونو په اهمیت وغږېدو چې د خبرونې میلمنو وویل مهم دی تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونې په ورسته برخه کې یادونه وشوه هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دي او د دې فرصت لري نو هیله ده چې په خپل کلي په خپله سیمه کې دغسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خپرونې له میلمنو استاد ایمل خمر عبدالوافي نایبزی نورلا نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی زخم میں جوڑنا دے فریادوں ناستڑی شوی سکر گلنا کر دے شغل نظم کا مہارونا ستڑی شوی پدے شغل نظم کا بہارونا ستڑی شوی زخم نہ میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی زخم نہ میں جوڑنا دے فریادونا ستڑی شوی زخم میں جوڑنے